بارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
در ازیت من نکم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تست سلام لند کم در نن رزی در لمره یو ساتخ براون اوریدو تا خراغل است. قدر بناوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په دې را برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ډیپلوماټان وایي په یوه میاشت کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو وتل ممکن کار نه دی. د ازادۍ رادیوي مجلې په 19 پروګرام کې به د هغې سندرې په اړه خبرې واوري چې جرمنی د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ته ورکړې ده. دا سندره سل کاله شاوخوا عمر لري او د هغو افغان بندیانو لخوا ویل شوی ده چې برتانیا په افغانستان کې نیولی وو او په جرمنی کې بندیان کړی وو. د دې خپرونې جزئیات وروسته راځي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانونې کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله او همداراز له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله کم شوی. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سږکال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. بشپړ خبرونه. د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله په سلو کې 9 او له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر په سلو کې 12 کم شوی. IOM په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې له پاکستانه د ستنیدونکو ناثبت شویو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی. همداراز د نیمروز له میلاک او د هرات له اسلام کلا سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1 د جنوري تر 6 نیټې پورې 1128 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستانه د ستنو شویو په سلو کې 92 او له ایرانه د ستنو شویو په سلو کې 0 افغان کډوالو سره د خوراکي توکو، لومړنیو روغتیایي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لک ته ورسېده. اوچا په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو په کور کې دننه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت په هیواد کې روانه جګړه بللې. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 1200 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي او د بې ځایه شویو تر ټولو زیاتې شمیرې په ننګرهار، کندوز او بادغیس ولایتونو او تر ټولو لږې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا په پروان کې سږ کال د دې ناروغۍ تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت د سري میاشتې رئیس خیبر جویا ازادۍ راډیو ته وویل هڅې کېږي چې د سوري زړه ناروغو کوچنیانو ته له افغانستانه په بهر کې د درملنې امکان برابر شي. په پروان کې د زړه د سوري په ناروغۍ له 200 زیات کسان اخته دي او مرستې ته اړ دي. تر اوسه له 25 د زیاتو کسانو درملنه شوې او هر کله چې د نور وار ورسیږي نو د یو مکتوب له لارې باید د درملنې په برخه کې اقدام وشي. د سوري زړه ناروغي د نوې زیږیدلې ماشوم د زړه په دو دهلیزونو کې رامنځته کیږي، خو په نړۍ کې د دې ناروغۍ لامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد د راخوشه کېدو ضمانت تومنه د پېښور محکمې د محمد د روغتیايي وضعیت په خاطر د هغه د راخوشه کېدو حکم ورکړ. پاکستاني ورځپاڼې ډان راپور ورکړی چې صوفي محمد پرون محکمې ته وویل روغتیايي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د صوفي محمد مدافع وکیل فداګل د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موکل یې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی او د کمزورۍ له کبله څو ځلې په روغتون کې بستر شوی. صوفي محمد چې ویل کېږي نوي کلن دی د نفاذ شریعت محمدي د ممنوع ډلې مشر او د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله خسر دی. د پېښور محکمې د صوفي محمد در خوشی که دو اقدام روست لغه وکر چه امریکا پر پاکستان ده مالیم رستو ده بندولو پریکره وکره. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشو. ایران په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې ښایي متحد ایالات له دې موافقې د وتلو په درشل کوي. د ایران یو دولتي ټلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د بروکسل په خبرو کې د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کیږي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. او رسای خبر د نیویارک په منهاتن سیمه کې پرون د ټرمپ ټاور هوټل په پاسنی پوړ کې اور ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده کورنۍ په نیویارک کې دا ودانۍ د خپل شخصي استوګنځي په توګه کاروي. له هوا اخیستل شوي ویډیوګانې د اور وژنې ډلې د ودانۍ پر بام ښکاروي او د ودانۍ د یو اړخ له کړکیو لوګي پورته کیږي. د نیویارک د اور وژنې ادارې د معلوماتو له مخې د امریکا پر وخت سهار ورته د اور راپور ورغلی. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي او د یوه حالت نازک ښودل شوی. د ادارې ویلي چې اور د برېښنا له کبله ولګېد خو ډېر ژر تر کنټرول لاندې راغی. ولسمشر ټرمپ هغه مهال په واشنګټن کې و. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې په مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو لنډه خبري برخه ده وړاندې کیږي. په پاکستان کې افغان ډیپلوماټان وایي هیڅ امکان نه لري چې زرګونه افغان کډوال د دې هېواد په یوه میاشت کې دننه ووځي. پاکستان د جنوري میاشتې 1 د افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت ټاکلی. په همدې حال کې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال وایي چې کډوال باید د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي مسایلو قرباني نشي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د ثبت سویو افغانانو د کډوالۍ کارتونه دې تر یوه کاله نور هم تمدید کړي. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د ښاغلي شمس په وینا افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی چې دا اسناد تر یوه کال یا لږ تر لږ شپږو میاشتو تمدید سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اسناد د 2018 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پوره شول او پاکستان دا اسناد یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید کړل. اوس مهال اټکل کېږي چې شاوخوا 1,000,000 او 4,00,000 ثبت سوي او 1,00,000 بې اسنادو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ده. د دې وزارت وایند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د دغو کډوالو پر وړاندې نړیوال مسؤلیت لري. لومړی خو له افغانستان سره اړوندو د 2,000,000 انسانانو په اړه د پاکستان پریکړه یو اړخیزه ده او د دوی په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونو موافقو او بشري حقونو له اعلامیو سرغړونه کوي او په همدې حال کې دا اقدام د پلي کېدو وړ نه دی. په دې اساس د پاکستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه لري. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوالو د دوشنبې په ورځ په پېښور ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې د یوې میاشتې لپاره د اسنادو تمدید کم وخت دی او دوی نور وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا افغانان په پاکستان کې میلیونونه روپۍ مصرفوي چې د هغه هېواد اقتصاد ته یې ګټه رسولې ده. د افغان کډوالو رئیس عبدالغفار شینواری د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په یاد غونډه کې ویل افغانانو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تر 4 میلیارد زیاته پنګونه کړې ده. د شغلی شینواری په وینا افغانستان او پاکستان باید سیاست د کډوالو لستونزو سره یو ځای نکړي.
دغه سوسوارې د گزارشات موږ وړاندې کړې پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوي ما دا تن یو شیر تکې دی تاسو خپل مسلې جوړې کړي او به افغان مهاجرین په دې کې دریم کردار د سلوبۍ اور وخت موږ د ماجرونو دا کوشش چې پاکستان او افغانستان خپل کورونه ورونه پادشي دوستان پادشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي رادیو پر بیا بیا تماس سربیره حاضر نسو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک او اوسنی وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ضرب الاجل ټاکل کېدو پیښه د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن د مالی مرستو لبندي سره په یو وخت سرخوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال په لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد یاد کړ او وی ویل چې دغه هیواد د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. خو پاکستان ویلی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو مسأله د امریکا د مرستو لبندېدو سره تړاو نه لري او مخکې د افغان کډوالو اسناد د 2018 کال د دسمبر تر 30 تمدید شوي وو نو دوی باید په درو نورو اونیو کې له پاکستانه ووځي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم قدر منوریدونکو صفی الله ستانگزی تا غوښ شي چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو خبرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو تر ځان ډورسته د پاکستان د خبرګون د امریکا د دغه کار د احتمالي اغیز او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې موږ له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو، متحدین دا ډول چلند نه کوي. آصف دا خبره د جمعې پورس په یو مرکه کې وکړه. ورسپانې د آصف په حواله د هم لیکلي چې پاکستان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لوی تیروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره جوخت طالبانو او هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحده ایالاتونو، متحدینو او هند سره جنګیږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکارۍ په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د زندولو په باب د ولسمشر ترامپ پریکړه د دارک وړ ده. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغیز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د سباندې 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه څو په ټوله آسیا او له هغې ورهاخوا د بیجینګ نفوذ پراخ کړي. او د ټایمز برېټانیا چاپ ورسپانې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته اشاره کړې ده. د ورسپانې په خبره د افغانان د ایران د فاطمیون ډلې غړي وو. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ورسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې څه باندې 2000 افغانان چې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته لیږل شوي وو وژل شوي دي. ټایمز لیکي په تیرو رپورټونو کې راغلي وو چې ځوانو افغان نارینه وو ته ګواښ شوی وو که په خپله خوښه د سوریې په جګړه کې ګډون ونه کړي له ایران به بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسی راپور واوري. د پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر صوفی محمد د خوشي کولو غوښتنه ومنله. صوفی محمد په 2009 میلادي کال کې نیول شوی و. که څه هم نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر دی او په تیرو وختونو کې افغانستان ته د وسلوالو په استولو او په افغانستان کې دننه له وسلوالو سره په ملاتړ تورن دی، خو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي له برید وروسته د ده په لاس یو لیکل شوی وصیت لیک خپور شو چې پکې تحریک طالبان پاکستان باندې سختې نیوکې شوی وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په راپور کې واورئ.
صوفی محمد په خپل خواص کې عدالت ته ویلي وو چې په زندان کې د هغه صحت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او هغه دې خوشی کړل شي او عدالت په ضمانت د صوفی محمد د خوشی کولو امر ورکړو. مولانا صوفی محمد په ملاکن ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجی د سخت دریزو ډیری همدردی ترلاسه کړی وي، او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو، او په 2000 کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو هغه وخت صوفی محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په ضد د جنګیدلو لپاره لیږدولی وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعت محمدی بندیز ولګول شو، او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو، او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیه او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو، او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلیک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه حرام ګرځولی وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو او روانه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترګری ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوی مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلی، چې پېښور هایکو تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 40 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و، دوی جرمني ته بیول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلوم خپل اوخ کې.
لاندې کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل، او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټول شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه. د د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدمواتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدمواتی کیسه په همدې نوم د 16مې پېړۍ له یو تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجي یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقیق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې 100 کاله له مخه په آلمان کې یوه افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سره مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران لکرکنې خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غرب په شاوخوا کې د دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي وو دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په مغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې وو. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کې دیسل د استفاده مو کې یعقد کاپی رائټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست او خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا د محبس او دغه راز چاست تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د 100 کلو مخکې هغه محبوسین ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده. دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پہ کړی ده سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو و په دې باره کې ده.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلی و له دې جي سندرغاړي به ویلي و ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم بی موزیک چې هغه جنگیالو بللی دا غم مو اوریدا او بل مې مو اوریدا
بیرته د هامبول پانتون علاقه من سوې ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیټیوټ سره لري چې هغه لري سرماس پراس کده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې لزان سره راوړي وي بیرته افغاني د وسنې نوازندگان ته ورکړي دي. سی دغه نغمه دغه ګل د پزل په باندې قطار دی یا دغه راز نورې سندرې سي د ننګرهار د سیمې هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سي دوی غږولې ده ستاسې بس درکمه په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندگانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول ده په کار کړی ده بیا لاو تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سده سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دی بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یورې خلکو ته اورول سوي دي سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې بیا همدغه کنسرت ورکړې
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سي طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او دغه نه د استفاده په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی دا مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 70 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دا خپل دې سندرې اهمیت یعنی په غسل کلو نه مخکې خدا ویل سوی دا داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندرې یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده نو د ارزښت لپاره یو خو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه وسی آیا کېدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلي لیکن کېدای سي دغه سندرې بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به سي هنرمندان کېدای سي د خپل امر ازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت ورته
Now we will play for you the song Gulden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in pastoral and yeah. I will play it for you.
Shamandi Jurku Pagul Da Pare Pagi Pal Pulishna Po Chandar Po Chagar Di Toba O Toba Pagi Pal Pulishna Po Chandar Po Chagar Di Toba O Toba Pulte Pargal Po Bandi Katar De Hai Pulte Pargal Po Bandi Katar De Pulte Pargal Po Bandi Katar De Hai Pulte Pargal Po Bandi Katar De Pulte Pargal Po
شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی د لڅو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل اثر چاپ کړم زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوئ که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپله د شعر و شاعری سره ډېره زیاته مینه هم لرم او د وطن ناخوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مې ولیکه کله و او کوم شعر مې و د څه په اړه مې لیکلی و
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و چې په هغې کې یو ځوانمرګ برید ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوئ همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
که همدرد صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 225 شعرونه مې لیکلي دي
ښه ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدرد صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وې حادثې نه متاثره شوئ چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړې ده خو په هره موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی
ښه ډېر ښه یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره یې چې بیا هماغه ناخوالې چې د هغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدرد صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکړم غواړم چې امغه تاسو ته وورم
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو میندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر سوله دی راشي زموږ خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپکیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوریږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر وو او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورور له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوال وکولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایئ مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې نه چې شاعر شي ډیره مطالعه وکړې و
بلې و مطالعه لرم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثر شوم
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کې وازه هم د شعر لیکي
بلې په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي
ډیر ښه او د ناول ترڅنګ لنډې کیسې ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي
بلې او لیکړې مې دي تقریبا شل دیرش دانې راځي لنډې قصې
ډیره ښه ده. همدار څه کده مرته وای دغه ورسته څو کلونو کې ډیره ځوانان دغه شعر او شاعری ته ډیره مخه کړی ده. تاسو په نظر ایلاتی پڅ کې د ضرورت ډیر ده هغه د ټولنې درد دی باعث شو چې ځوانان شعر او شاعری ته مخه کړي؟ یعنی ایلاتی پڅ کې د تاسو په نظر
ډیره ځوانان دی اوس شعرونه لیکي؟ زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخوالې هم سړی مجبوره کوي، بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده،
بله،
ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، څه پلان لري آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي؟ آیا غواړي ادبیات ولولي که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کنو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل پر چې تاسو هم دا مسلک ته باید هم دې کې مسلکی زده کړې وکړي.
بله،
ډیره ښه ده. همدار صاحب، که بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره واوروي نو ډیره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلې ده، زندگی په ما چې وکړه بے لتا نه زندگی، قسم تیر شو پریشان زندگی، بے لتا نه مې په ژوند نه وه هیڅوک، ته هم لاړلې شو ورانه زندگی، ما چې وکړه بے لتا نه زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی، ما چې وکړه بے لتا نه زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم، ما ته هر ورځ وګرانه زندگی، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتا نه زندگی، ما چې وکړه بے لتا نه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعری او لیکوالی کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځئ او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شعرونو څخه موږ یو څه لاسته راوړو، او د هغه هغه معلومات چې دي موږ یو څه زده کوو. او بهیر داسې یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا دپاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او هغیز نه ډیر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدرد صاحب. اوس پر شو ستاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو که بیا هم راته ووایئ چې مثلا څه پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګ تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ؟
لویه هیله مې دا ده چې زه خپله ټولګه چاپه کړم، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او آینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو دپاره او د خپل ملت دپاره په ادبیاتو کې یو څوک.
ډیر ښه. او همدرد صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چزمنګ وطن به جوړ کی، او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړی شعر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ، او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ، د هماغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ، او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی شئ.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خبرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونې ته راوغختلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یو رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یو بل رسیدلی ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوها او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسیدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی په خپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه په خپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځای راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بی احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو بی حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان هماغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن خار لوړې غونډۍ ته ختلې او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ول تیروي خود خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوي.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په هغه کې و سرکاری وظیفه مرګلی په کنډو واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې رینو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر دا کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مرګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشاله رحمان. دا خوشاله رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دغه مرګلی لمن کې د پښتنو والی ضلع په دی کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا چې رینو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي، او بل زما شعري مجموعه چې رینو هغه دی د بیدیا سپرلی. نو هغې پسې اوس زما په 2016 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانان هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غلو کو، او ګل جانانه ډیر درته مختور یو، ګل جانانه ډیر درته مختور یو، سر سنم سستا د ور بلو کو، او سګی لبز در کی بانو کړم، کار خود پر دور سره خپل کو، او تور شپې لا تور شوي وشت کی شوي، تا تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستې دي تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
ډېر ښه شعر و افکار صاحب. تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او د غی که نه نو هغه هم شتې د کام چې ری نو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي. نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کیږي؟
نه داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح خو له نور انسانانو هم په دغه کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو داسې ری چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې ری نه وي زلمیان زیاتره چې ری نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډیر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا ژوند دغه دی
اوس کا یو غزل راته وایه
نو ډیر مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم ما خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوت په غاختی لیونی د محبت ګوت په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلو ما خپل وخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله په څوکړه کې وره ما خپل وخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیله ما خپل وخ کې او زه د ژوند په لار روان یم افکارا زه د ژوند په لار روان یم افکارا فکر خورو مخپل وخ کې
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره خپل زبردست پختنه ده واقعتاً دا سره چې اغي د دغه لوسته چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کاغه دغه کین دی ورسره وی چیره دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کړي او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس که خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نو هنر ورسره نه وی لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وی په کاردار چې هغه دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخ کتابونه نه وس پختو کې مشته کنه نو می تعلیم یافتره غشوی او ډیر خخه کتابونه لیکل نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب شرینو هغه اعلان کراږي کراږي ډیر سيزونه خدای له چا کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پورتو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه لري چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په مهنت کیږي چې مهنت کی نو هغه ښه شعر بلی کی خواب سانه بلکې زه هم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دی حاصل کی او نثر تجربه خ افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سيزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعروم کې خو چې ښه شعری او هغه مخله ګوري خدای له چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام زیاته
پپای کې یو بل غزل راووروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمې زه سباون یم او سوره در سره په لار روان یم سوره در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته پلار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یونی ما او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرې د چې ز پروت په میګتون یما غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرې د چې ز پروت په میګتون یما او نور به د سحر ګل سنگ وینما نور به د سحر ګل سنگ وینما ورک چستا د زلف په افسون یما او ګل ګل بده د سن شم افکار یما گل بدی رسن شم افکار یما خیر کستا دلاس پکڑون یما دیر امن نستا جوندیو سی گلالیو سی بریالیو سی کور ودان